برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را به خداوند و مایک را به صفی‌الله استانکزی می‌سپارم.
تشکر سرجان مننه. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په روانه خبرونه کې دویمه نیمه تر ډیره پورې د ورکو شوې ځانه پروګرام ته ځنګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې مشرانو جرګه انتقاد کوي د دولت ناسم او ضعیف مدیریت د ولسوالیو د سقوط لامل شوی دی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې اورئ چې نن ترکان پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي ویل کېږي. په دغه انتخاباتو کې باید څه باندې یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالۍ ډېرې نږدې وي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونه چې مرزی احمد زید را اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او د اوروزګان مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن
نداره. ازیدیر وویل لبه ده مرغه دولت په زیاد موارد کې روښانه سیاست نه لري. دولت مشخصه پالیسی نه لري. لبه ده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د بدخشان سرپرست شاه ولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسوالۍ له دوو لورو پیل شوی او سیمې ته تازه دمي سرتیري هم برغلي دي. نوموړی وایي هیله شته چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د اوروزګان مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي چې وسلوالو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه او لا هم د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده.
کیریشتي رئیس ګرشي دا کوم ځلې دي چې هغه کې د تاکتیکې د زابول سوالي ډول سپورټ شاته تا کړی دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټپیان لرو. د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان.
د ګیزاب ولسوال وای دوی له مرکزی حکومت نه د مرستې غوښتنه کړي خو تر اوسه مرسته نه ده رسیدلې. د نموړې په خبره پولیس هڅه کوي چې د طالبانو لاسته ورغلي پوستې بیرته ونیسي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل تر دې دمه هغه ډلې نیولې چې یو شمېر افغان سوداګري برمته کړي وو.
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ خپل ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي.
ځینې افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې افغان حکومت د دوی امنیت ته پاملرنه نه کوي او یو شمېر سوداګر خپلې پانګې له افغانستانه بهر ته انتقال کړي. قدر منوریدونکو د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زموږ همکار ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی او سرمشریزی له پیلې دوه مخ کې ویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وسی چې په اوکران کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختریزی له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وسی. د جی او غړي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري. روسیې له دې سرمشریزی څخه چې مخ کې جی اته بلل کېده له اوکران څخه تر تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر استل سوی ده. د دې سرمشریز په ایجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې آیا واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا جوړ سوی دی اکثریت رایه وګټي، او د ترکیې د اساسي قانون د بدلېدو په پایله کې به د اردوغان د واک پراخېدو سبب وګرځي او کنه. د ترکیه په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کول په دې پورې تړلی دی چې د کوردانو ملاتړی خلق دیموکرات ګوند تر 10% کمې رایې وګټي چې پارلمان ته د داخلېدو لپاره پکار دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلق دیموکرات ګوند به هم دومره رایې خپلې کړي. د انتخاباتو په درشل کې د جمعې د ورځې چاودنې په دیار باکر ښار کې د 2 کسانو د مړینې او 200 کسانو د ټپیانېدو سبب سوې. رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې دا حملې په دې خاطر سوي چې انتخابات اغېزمن سي. څو زره کسان د جمعې په ورځ په دیار باکر کې د پیښې پر ځای راټول سوي وو. دوی د خلق دیموکرات ګوند بیرغونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې عدالت او پرمختګ ګوند به مسؤل ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ ویلي د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا بریدیې د هغو توغندیو په ځواب کې کړی دی چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلي وو. د پوځ د اعلامیې له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزه څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. دا حملې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه سینا کې د یمن د وسلوالو ځواکونو پر مرکزونو سوي دي. د دوی په وینا ډیری وژل سوي سرتیري وو. د یمن چارواکو ویلي چې هوایي حملو ډیره اورانی رامنځته کړې او ګڼ شمیر د استوګنې ودانۍ یې ویجاړې کړي دي. حوثیانو او د دوی نظامي متحدانو یې پرون سعودي عربستان ته سکاټ توغندي ویشتلي چې سعودي وایي په ډزو یې ائتلاف د مارچ میاشتې په 14 د حوثیانو او متحدانو پر وړاندې چې د ایران ملاتړ لري حملې پیل کړې. یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سینا ونیوې او وروسته یې د یمن په شمال کې ګڼ شمیر سیمې ونیولې او په مارچ میاشت کې یې د جنوب خواته پرمختګ پیل کړ. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیا او مصري جنگي بیړیو خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړل. دې وزارت وویل چې دا 8 ورځني تمرینات د مصر په ساحل اسکندریه کې پرون پیل سوي او مقصد یې د ساحلي سیمو د ساتلو زده کړې دي. د دې وزارت په وینا په دې تطبیقاتو کې په سمندر کې د مهماتو رسول، پلټونکي عملیات، مخابرات، په سمندر کې هر ډول دفاعي عملیات او د هدف ویشتل شامل دي. په دغو تمریناتو کې روسیې له درو نورو بیړیو سره میزایل وړونکي دوه بیړۍ ګډون کړی دي. د مصر لخوا په 5 بیړیو کې تباه او دومیات په بخښنه سره د مصر لخوا په 5 بیړیو کې تباه او دومیات نومي بیړۍ شامل دي. روسیه له مصر سره چې له سړې جګړې راهیسې د روسیې متحد هیواد ته اړیکې ټینګې کړي او له روسیې څخه له پخوا وسلې اخلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو .com ته ورشي. د خبرونه هلته هم پراته دي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسمه او ضعیف مدیریت د ولسوالۍ د سقوط یو لامل وبلو، خو امنیتي چارواکي وایي چې په هر سیمه کې چې ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي دوی چټک عملیات کوي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوي دي، هغه لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د روزګان په غیزاب کې 2 پوستې د مخالفینو لاس ته لوېدلې او د غیزاب په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د ولسمشر ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړی که د څاګانو کیندل همداسې دوام وکړي تر 5 کلونو پورې به افغانستان د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي.
شاهای بسیار عمیق هر کس ظهور میکنن مسلمان که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
په ترکیه کې پارلماني انتخابات روان دي. د انتخاباتو په اړه هم درته وروسته حال درکو. د افغانستان د مشرانو جرګه وی دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځیدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن یکشنبې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط وکړي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې دې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
مشرانو جرګوی د داخلي اختلافاتو له امله دولت نه دی توانیدلې چې روشان امنیتی پالیسی را منځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روشانه نداره.
شغلی زیدیار وای په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلې چې دولت ونسې کړای خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ شي. سناتورانو د غرز ویل چې د محل د پکتیا د جانخیلو د روزګان گیزاب او د غرز چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بلغړی باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتی وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دا هغه د دې د شاو حکومت سکوت کوي. زه له دې جایزه د تجربه په اساس ته حکومت سکوت تر مخامخ حکومت روان دی. یو اختلاف په ما باندې چې مثال کولای دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعات روان دي.
د نامنوی په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افسلامان ازادی رجوتو ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان تر هڅوي او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولی چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادی رجو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ شوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوي دي هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي لکه په بدخشانو کې کندوز کې یا بغلانو کې. یعنی حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تعدید زیات شوی مونږ جواب ورکړی سم جواب مو ورکړی قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه بعضې تعدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې برلاسي ترلاسه کړي.
و موریدل چې مشران جرګې د دولت ناسم مدیریت د لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. په عین حال کې د روزګان چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او له تېرې شپې راهیسې د ولسوالۍ 12 پوستې سقوط شوي دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په 1 کیلومتر کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. سید شاه سقیم په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغې ولسوالۍ 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې 2 تنه سیمه ییز پولیس او 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لېږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې 12 امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېږي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د دب خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ ته جوړ شو جنگ شروع شوی دی. تیر شپه راځي چې ګر شي دا کوم ځلې دي چې هغه کې د تاکتیکي د زابول سوالي ډول سپورټو شاته تا کړی دی. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټکیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وای له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسیدلې. له گزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او گزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قمندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 26 نوې منځنۍ څپه د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې کوي. د ولسمشر ځانګړي استازي البته افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندنو مخه ونه نیول شي کابل په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو او ښې حکومت لوی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د ځمکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې وکړي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم د ځمکې لاندې اوبو احتمالي کمښت سره ستونزې ومنلې. په دې اړه کمل شارف رپورټ جوړ کړی.
په کابل شار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کلیوي خو د شار پر چاپیریال ناوړه اغیز کړی. بل ورته داسې اندیښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کال وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې چټه شوی او که د خپل سرو ژورو ساګانو مخونه نیول سي کابل شاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د شې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل شار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوی ده.
شاهای بسیار عمیق هر کس مطابق مایل خود حفر میکنند.
هر چا په خپله خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 متر پورې کښته شوی او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي 15 کال وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم به می آبهای زیرزمینی
د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د دوو ورځو لپاره د یک شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شعاروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نشي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
به راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او بیا متر جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
یک پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسېږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکو وایي چې حکومت باید د ژورو ساګانو پر ځای کابل شاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو د انلاین اوریدو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ تورشه هم درز د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم ل زانه سره خوخه کړی چې د هغه څبانه دوله کسانو په ډله کې شامل شي چې هر ورځ د ازادي رادیو د فیسبوک لاري تازه خبرونه راپورنه او کلی عکسونه کتلای شي. پته ده facebook.com/ازادي رادیو. افغان سوداګر او پنګوال وی په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوی چې پنګې له هیواد بهر انتقال شي. د افغانستان سوداګر او صنایع خونی مسولین هم له دې خبرې سره موافق دي او وی چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تختول کیږي او تری باج اخیستل کیږي. خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره لخپل ټول توان څخه کار اخلي او پراتلونکي کې به هم د دوی امنیت ته پاملرنه وکړي. نورحال د حمیدی هارون عثمان پر راپور کې
په افغانستان کې د نورو مرموز وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې د سوداګر او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغه خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلي رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یو رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او وی ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولي ویل چې د سوداګرو د تښتونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو 12 کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تښتونو 2000 پیښې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار د یک شنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي و وسله والو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 400,000 امریکایي ډالر غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپل ډیرو امکاناتو کار اخلو ترڅو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي هغوی مو بیرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
پاینی حل کوي چې په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي کچېره افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې ورسره کې داسې ریپورټونه خبر شوی چې اماراتو ل خپل هیواد شوخوا 600 افغان سوداګر استلی دي. محمد صادق رشتینی د عربي متحده اماراتو له دوبه ښار دا ریپورت لګله.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لسکلون رئیس د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچيري افغان حکومت دوی ته د سوداګري او صنعت د پرمختګ لپاره ډیره اسانتیاوي برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پنګ هوا ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري دا غي سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه گذاري وکړي او آزاد توګه او آزادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر شوي تاسو خپل ولید چې افغانان دلته په هر برخه کې کار کولی شي. غټ غټ ټولونه جوړ کړي دي، د موټرو بارګینونه جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي وی ور باندې برلاسې دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نو ور باندې کومه پابندي شته او نو ور باندې د چا زور شته چې یا دا کار وکا یا مکه. خو هر کار چې زړه خوښوي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې او شاوخوا څلویر زره کارکونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کاریګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت پروشی یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول ورته چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدي، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم، ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې ده. نورحال د نوریاس نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپلو رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې آیا هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې سیوری غوړولی، نږدې 450 میلیونه ترکان د رایه ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې 2 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي، ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شي چې د منظوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خی په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبه په ورځ په اردهان ښار کې په یوې غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل: هغه څه چې تېرې جمعه په دیار بکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبه د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د خلک ډیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند دی چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند د ټولو رایو په سلو کې 10 خپلې نه کړي، د پارلمان یو څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي، نتیجه به د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیار بکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته ماښام مهال اعلان شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ویبپاڼه کې هم واوري پاتای د ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو ټول خبرونه دلته په سبتی باندې هم پرتی دي. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک باندې در سره خوښ کړئ که غواړئ تازه خبرونه هلته وګورئ نو facebook.com/azadiradiopakhto برخه در سره خوښ کړئ. پښتو برخه څه باندې دوه کسانو خوښ کړی ده نو تاسو هم پرې باور وکړئ او دغه پاڼه د خبرونو د اوریدو لپاره او د خبرونو د کتلو لپاره در سره خوښ کړئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دونکې دي. مرزیه احمدی سټوډیو ته راغلی څو لنډ بهرني او کورني خبرونه وي او له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه خپاره شي.
د اورزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. همدارس د بدخشان ولایت سرپرستوي د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جیبو سرمشریزې له پیلېدو مخکې وویل چې په دغې غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وشي چې په اوکراین کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختدریزې له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وشي. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ولکې په دغه انتخاباتو کې به په سباند یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي تر ډیره نږدې وي. او د روسي د دفاع وزارت وایي روسي او مصري جنگي بیړۍ خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شمې پورز بیرته هیواد ته راستانه سول. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل د کرکټ د دوغ لوبغاړو څخه نن غرمه مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وسو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند له ټیم سره د څلور ورځني ټیسټ لوبې وروسته بیرته هیواد ته راستانه سو. د افغانستان او سکاټلند ټیمونو ترمنځ لوبه د باران د ورېدو له امله مساویانه پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکو افغان میډل اخستون کې لوبغاړي وستایل. په هغه غونډه کې چې د یکشمې په ورځ په همدې هدف د بدني روزنې فریاست کې جوړ شوی و، له اتو ورزشي رشتو څخه 250 میډل اخستون کې لوبغاړي وستایل سول. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف ایمان ازادي رادیو ته ویل افغان ورزشکارانو تر اوسه د والیبال، وزن پورته کونی، رزمي ورزشونو، سنوکر، سوکوهنی او ګالف په څنګه کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونز میډالونه افغانستان ته راوړي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپا اتلولۍ په پایله وبکې تیر شپه د ایتالیا یوونتوس ته 3-1 ماتي ورکړه او اتلولۍ وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاړ کې وسوه، هغه مهال د بارسلونا بره یقیني ښکاره سو چې دغه ټیم لویس سواریس په 18 دقیقه کې دوهم ګول ووه. دا 5 ځل دی چې بارسلونا د اروپای کلبونو اتلولۍ ګټي.
د بارسلونا د تلولی پاړه خو مو واوریدل. البته بارسلونا هغه ټیم دی چې په نړۍ کې او همدارس په افغانستان کې ډیر زیات مینوال لري. البته لیونل میسی، نیمار او ځینی نور تکړه لوبغاړي په دې ټیم کې شامل دي. او بیګا وتونیدل د ایټالیا د لیگ اتل ټیم یوونتوس ته په برلین کې د شاوخوا 15,000 نندارچانو په وړاندې او همدارس د نړۍ د تلویزیونونو تر شا میلیونونو نور نندارچانو تر په مخ کې دغه ټیم مات کړي او د تلولۍ جام البته د اروپا د تکړه ټیمونو خپل کړي. اوس په همرا شو له پیښور د زبی شفق راپور ته. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي ائتلاف په دې ایالت کې د روانې میاشت له مې نېټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا لس ایالتي حکومت په تیرو ښاروالي ټاکنو کې پراخې درغلي کړي او باید استعفا ورکړي. د دوی په خبره که چیرې دوی استعفا ور نه کړي نو تر هغې به احتجاج وکړي چې دوی استعفا ورکولو ته اړ باسي.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې که چیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون 13 نیټې استعفا ورنه کړي، نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل،
د الیکشن نه مخکې دنلی، د الیکشن دوران کې دنلی، د الیکشن نه پس دنلی، اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو، په والو ټکولو نه رامنی کېږو. دې چې هر یو حربه استعمالوي، خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبہ کې په ضلعو ہیڈ کوارٹر کې کیږي، او دا غینې پس ته چې کوم دینو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطې کوو چې راتلونکو نور کوم پروګرام مونږ جوړو، اوبه د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې کوم سټیپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او دغه د استعفا غوښتنه کوي، نو مونږ هم غواړو چې هغه د خیبر پختونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د پوسټ تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویان جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
موږ په سیاسي ډګر کې د ایالتي حکومت مقابله کوو. ایالتي حکومت خبرات کې په منظم ډول چې دی درغلی کړی دی، نو دی حق نه لري چې نور زیاته حکومت پاتې شي او باید استعفا ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا ټریبیونل مسله ده په منظم ډول باندې صوبایي حکومت خپل سرکاري مشنری پولیس د دوی نور ماموران چې دی هغه وکارول چې د پی ټی آی د کاندیدانو لپاره زمینه برابره کړي او دوی په الیکشن کې کامیاب کړي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشت په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 او زیات ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لا تر دې دمه په دې ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د غدرې ګوندي سیاسي ائتلاف د احتجاجونو پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ شئ. په 12:15 منځنۍ څپه او 15:15 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام ترو خبرونه کوي. هم درس پروي پانه هم از موږ خبرونه اوریدل شي. ازادي راديو ټکی کامي یا ازادي راديو ټکی اورګي پته ده. په کابل ښار کې د حبيبي لیسي او یو شمیر نور خوندزي د کونکي وای د خونکو د کاري حساب لامل دوی لیوي او نړی سل زده کړو به برخې دي. د حبيبي او یو شمیر نور خوندزي او خونکو له څور زره په دې خو کاري حساب پیل کړي او له حکومت غوړي چې د دوی ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وای چې دوی د خونکو غوښتنې اوریدلې او جمهوریت ریاست ته رسولې دي. زموږ همکار ابراهيم صافي په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړي، البته تفصيلي راپور دی چې په همدې راپور سره به زموږ د راپورونو برخه پاتې ورسیږي او له هغه وروسته به د کوښوي ځانو پروګرام واوري.
کاده هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې جنگ جګړو افغان ماشومان لازده کړو به ورخی کړي. په مرکز کابل کې بیا د خونکو احتساب د دې لامل شوی چې زده کوونکي لا یوې اونې راهیسی لا تدریس محروم شي. لا سباندی یوې اونې راهیسی په کابل کې د حبيبي او یو شمیر نورو خوانځي خونکو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله کاری احتساب کړي او د خوانځیو په انګړونو کې د ماشومانو شور ماشور نشته. د دې لیسې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بهیر ځنډ خفه کړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د خوونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دو از دکون کول از دکړو د به برخه کې دو درد دا سی بیان کړ.
زړګم د حبيبي له سيو تنګ از دکون کې دلته آر او رزمو رزدايو افته سر پر سر کې چې رزو رزو او درسونه نه چې راشد دلته مونږ ته زه تاسو لار شي نن استادان مظاهره کړي د داد هغه د مونږ بیلګي مونږ د دولت نه دا خوایي چې استادان خپل ماشونه ورکي دوه مونږ سره زحمت کاږي
د مانم د نفرت الله د حبيبي له سي جن هم سم یو شاګرد ما سي دا یو افته کې مونږ راځو تلته او راته وایي چې درس نه داوم وایل څو اشرف غنی ونه وایي دا نمبر ارشان ته ځکو ام درسونه ته ادامه نه ورکوم له معلومات نم دا غوښتنه ده چې موږ ته باید سم درس بیرته شروع کړو چې موږ وو کالج درس وای او امتحان هم نږدې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې له ښوونکو سره ژمنه کړې و چې د نورو امتیازونو ترڅنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپناه لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړي ژمنې تر دې دمه نه دي عملي کړي. د حبیبي لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د همدغو ورکړل شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اعتراض څو ورځې کېږي چې کاري اعتصاب کړی او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره صنفونو ته نه حاضرېږي. د حبیبي لیسې یو ښوونکي همایون پژمان ازادي راډیو ته وویل که یې غوښتنو ته حکومت مثبت ځواب ورنه کړي کاری اعتصاب ته به دوام ورکړي.
ما به اعتصاب مسالمت آمیز به خاطر خواستای
موږ د خپلو مشروع او قانوني غوښتنو په هدف د تېرې اونۍ د دوشنبې را په دې خوا اعتصاب پیل کړی او تر دې دمه مو ښوونځي تړلي دي او څو ځله چې موږ په اعتصاب لاس پورې کړی کومه ښه نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې، خو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي اورېدل شوې خپلو اعتصابونو ته به دوام ورکوو. او د ټول افغانستان له استادانو نه مو غوښتنه دا ده چې د خپلو مشروع حقونو لپاره له موږ سره یوځای شي.
د ملي شورا دواړو جرګو کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې د ښوونکو د ستونزو په اړه خبرې کیږي او دوی هم له حکومته د دې ستونزې د هواری غوښتنه کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه وویل
د معلمینو او استادانو د حقوقو په حق لمو په تیر ورځ هم خپل موقف اعلان کړی دی او یو ځل بیا په اجرائیه قوه غږ کوو چې د هر ځای ارسنه مخکې دی د دغه محترم قشر مشکلات او ستونزې هلته دی حق اولیت ورکړي.
له حبیبي لیسې پرته په کابل کې د شیرشاه سوري گزارګه او بهرام الدین شهید لیسو ښوونکو هم اعتصاب پیل کړی دی. وروستي راپورونه وایي چې د دې اعتصابونو لړۍ تخار ولایت ته هم غځېدلې او د دې ولایت د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو هم د یک شنبې په ورځ کاري اعتصاب پیل کړی. له دې وړاندې د کابل او یو شمیر ولایتونو ښوونکو شکایت کړی چې معاشونه یې کم او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړې ژمنې عملي کړي او د ښوونکو د امتیازونو لوړولو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د ښوونکو ستونزې اوریدلې او هغه یې جمهوري ریاست ته رسولی دي. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو ځینې داسې غوښتنې دي چې د دې وزارت له توانه پورته دي.
موږ د استادانو ټولې غوښتنې اورېدلې، ریاست جمهوري ته مو رسولې، ډېر داسې ټکي دي چې د تعریف له توانه پورته دي. هغه څه چې په موږ پورې تړلي دي هغه ورته کوو. په دې حساب سره او استالف کې به انشاءالله په همدې هفته کې دوه ښارګوټي پرانیستل شي. د ساعتونو د ډېروالي په اړه دوی به د حق زحمت لایحې پر اساس دوی ته حق زحمه ورکړل شي. د قانون تغییر او ځینې نورې غوښتنې دي هغه څه دي چې اوږد مهال ته او د نورو برخو پورې تړاو لري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د استادانو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې ښوونکي په ټولنه کې ستر رول لري. د دوی په وینا که په کابل ښار کې د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته پاملرنه ونه شي او دوی خپلو کاري اعتصابونو ته دوام ورکړي نو په زرګونه زده کوونکي به له زده کړو لرې پاتې شي. ځینې کسان بیا مدني حرکتونه د ښوونکو حق بولي خو وایي دا حرکتونه باید داسې تنظیم شي چې د زده کړو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دا غو ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز پاکلا یو اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی دی که تاسو غواړئ خپل ورک شوي عزیزانو لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزانو لټوئ کله چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس رالېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 800 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم ایس راولېږئ ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا کړي ګرانو اوریدونکو ډېر به مونه ځنډوو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ اول ته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او بیا هم azadiradio.org ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام وورو کوم چې یو ورور له هلمند را لګلې دی او دی ورک شوی عزیز پاک لپاره کې معلومات دي دغه ټلیفوني پیغام به یو ځای سره وورو
د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د کړي د سیمې څخه تاسو زما تر کوم یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل داخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی تقریبا د 10 کال څخه را فردي خو باندې د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د کړي سیمه کې دلته اوسېږي نه د خپل کور چاته ورشي نه د خپل ځای چاته ورشي تقریبا د 10 سال د 2018 کال په وابه کې 10 سال عمر لري او جد کاتیا دی او پښتو ژبه وایي تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د پاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورته ده او خپل نو هیڅ ساتم نو ورشي او دا خلک تقریبا همیشه د څه پښتنه کوي نه خپل پاته شي نه خپل ورور شي نه خپل دوست شي که دغه سړی د څه دوه چې قریبې په دغه باندې معلومات غواړي زموږ سره دې په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي یا په دغه شمیره باندې یا په 0 00 3 9 0 00 3 8 شماره باندې زما سره تماس ونیسي زه تقریبا هغه سړي ځای ته ورولم دکان کې اوس فعلن دکانداري کې دکان ته زه ورولم دا هر چا دوه چې په هغه ته باندې اړیکه ونیسي نمبر باندې خدای پامه
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو ورځ بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکی مشکلی بیا هم خپره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت ازادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي. ډیر به مونږ زنده و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اکل کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور اختر ګل نمیږي، د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې ټلیفون شمیره ده 0003 2 4 5 5. بله شمیره ده 0002 1 2 4 4 1. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی خیسته میوان سرسته رحمت بخوم. زما دا کازوی دی احسان الله نیز دی زیرش کال عمر لری دا صاحب دا صاحب تکر دا سنگر هر مسلمان کتی دا کری زما سری پا دا شمیره سما سپر اویا و اتیا یا سپر دوار و سلام دا زادی ریدیو سخه منمه دا اتمیاش کې چې زما ورور دی ورک دی وتلې دی معلومات یې نسته یې د مړو د ژوند دی کده دغه معلومات یې چاته یې یاد غزادي ولاتي پر دغه لمبر دی رنگوي نیمه احمد خان دی د جرما د کز دی د جلال جان کا ورور دی د لشکرګاه د رئیس یې سبق وایې په وشت پاره قران شریف په یاد کړی دی دا اتمیاش کې چې وتلې دی ورک دی د مړو د ژوند دی معلومات یې نسته کچاته معلومات وسه یاد غزادي راځي والا توسو پر دغه لمبر دی ژنګو یې سپر وسو پنځنی وی شپانس د ډیر د تلویش.
زه تاولاد هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور د شوالی په نامه چې ورک دی دغه لاس کال کیږي. کار څوک د شوالی په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اورید ما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي.
هر څوک په هر معلومات لري په دغه شماره دی زنګ ووي دغه زما شماره چې ده او کې څوک په هر معلومات نه لري نه که زنګونه دی نه وي خلک په دې لا تکلیف نور کوي او ما ته معلوم دی بل ما ته معلوم دی وته معلوم هم نه چې پر و چې پر څنګه چې پر و نه یو څلور دی.
الو، السلام علیکم. زه عبد الباری حمیدی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ رسمي جامع ته خبره کوم. زما یو اخ د عبدالستار په نامه چې بل یو انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا 2 کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چاچنوی ولسوالۍ د کشي د کلي څخه نظر اکثر دی که د په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي 0003 1 3 2 1.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
لروي څنګه ما امامد د محمد غوث په نامه د تلکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی زیو زین کبلا دی دا تقریبا د دوه کال کې نه تر څه وی دی هر چا ته معلوماتي په دغه شمیره دې زنګ ووي صفر وساوه دروجیش ننوي اته صفر وساوه دروجیش صفر ننوي اته. سلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی نظر کسوی دی یو دی زمان دی په دغه شمیره دې زما سره تماس ونی صفر وساوه دروجیش صفر ننوي اته مشوره په خانه کار دی د خانانو د کلا دی زه شفیع الله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی د اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه درکه سوی دی که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمېره ده صفر اووه صفر څلور دوه درې دوه پنځه څلور درې هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام. زما نوم ملا بخمار د کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د کاځي دي چې محمد ګل نومېږي تقریبا اووه اته کاله کېږي نادره کړي محمد ګل نومېږي د پنځه کاله دی استازي تدبیر لري د هر مسلمان ورور څخه پاتې معلومات دي په دغه شماره کې ځانګړي سپر اویا سو اچا زه د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورک کوي چې نوم یې نورالله دی د ژړۍ د ولسوالۍ دی ورک د زارجود په ګرمسیر په ولسوالۍ کې دی تللي وو کار ته پنځه کاله کېږي چې ورک دی. دغه شر وارم بالا تلیفون کوي هر یو د خدای دپاره خطابات سیمومه هر یو وایي زما سره راسره دی له ملنډې راوي د خدای دپاره دا ملنډې مه راوي په دغه شماره باره تلیفون را وکړي
صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه شماره یو ځل بیا تکرار صفر اووه یو صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه.
السلام علیکم. د خدای د پاره مو خطابه سیمه دغه یو د یاد ژوند یاد مرګ ته معلومات مشترک در مسلمان ضرور سره چور سره. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند د ولایت د بنډی کې کی د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ما یو معمادی د حبیب الله په نامه دی تقریبا د درې کال کې شرکرګار شهر څخه نادر کسوې دی
هر مسلمان ته د په حق له د مرګ یا ژوند معلومات مهرباني دي وکړئ په دغه شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسئ. پر اویا نه شپته نه څلوېښت څلور سوه دولس ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا نه شپته نه څلوېښت څلور سوه دولس.
زه باچا خان د میوند ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی پنځه ویشت کاله عمر لري اسادي تکلیف لري د کور څخه نادره کسوې دي یو کال شاخوا کېږي که هر څوک ته په هکله یو تماس یو دغه لري زما په ټلیفون دغه شماره تماس ونیسي صفر اووه یا صفر اته اووه دوه یو صفر دوه واره نه که هر چا پیدا کړي وي که د هر چا سره وي تماس ورته زما سره تماس ونیسي شیرینی ورته ورکېږي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
دغه زما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی د سنګین د ولسوالۍ څخه راغلی دی لسرګاه ته نظره کسوی دی یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی ترک ایستلی دی په دغه شمېره کې زنګ ووي صفر اووه صفر دوه څلور درې یو صفر دوه اته.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د برکو شو ځانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
چی دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبیر
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.